پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو دی ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده، زه اجمل او زما همکار طاهر روشان ستاسو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ممکن د مسکو ناسته د افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخص ایجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. دا مو د سر موضوع ده، نور موضوعات هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزه استودیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان پر بیرغونه د امریکا د مصارفو ځانګړی مفتش وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت سلګونو میلیونو ډالر بې نتیجې مصرف شوي دي. طالبانو ویلي هغه 15 کسان چې د ګوانتنامو خلاص شوي وو په قطر کې د دوی له سیاسي دفتر سره یو ځای شوي دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګولي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان پر بیرغونه د امریکا د مصارفو د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیونو ډالر لګولي خو مؤثره نتیجه یې نه ده معلومه. سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د 2015 کال له جنوري نه د 2013 کال تر اپریل میاشتې پورې د سلا ورکولو هڅې ارزول شوې دي. سیګار وایي له 2010 کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,600,000,000 ډالرو څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. د 1,000,000 ډالرو په ارزښت دوه قراردادونه تر اوسه اعتبار لري او پروان نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. سیګار ویل د دفاع وزارت د نیمې ګړۍ پلان څارنې او ارزونې له امله د دغو هڅو پرمختګونه او مؤثریت چې څومره یې د دواړو وزارتونو وړتیاوې زیاتې کړې نه دي معلومې. طالبان ویلی هغه 15 کسان چې تقریبا ول اسیزه په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې زندانیان وو او له یو امریکایي عسکر سره تبادله شو په خطر کې د دوی ته سیاسي دفتر غړي ټاکل شوی دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلی چې محمد فضل، محمد نبی، خیر الله خیرخوا، عبدالحق واسق او نور الله نوري تر اوسه په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه درلوده خو تر دې وروسته به په د سولې لپاره پر روانو هڅو کې برخه اخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې لپاره د هر اقدام هرکلی کوي. د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډې ته به استازي ورواستوي چې په افغانستان کې پر سوله خبرې پکې کیږي. په مسکو کې غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي دي. وسلوالو طالبانو نه دي ویلي چې د قطر له دفتره به کوم کسان مسکو ته ځي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګوي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي، بلکې نه غواړي چې خپل دوستان او متحدان چې د دې هیواد په تیلو پورې تړلي زیانمن کړي. بولټن پرون په واشنگټن کې د هاملټن سوسایټي ته وویل چې موږ غواړو چې پر ایران تر ټولو زیات فشار چې امکان یې وي راوړو، خو دا هم نه غواړو چې دوستان او متحدان مو زیانمن سي. د بولټن دغه څرګندونې شاید د سپینې ماڼۍ لخوا چې له ټولو هیوادونو غواړي د ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي د یو څه نرمښت نښوي. متحده ایالات څلور ورځې وروسته د نومبر په 15 د ایران د تیلو پر صنعت نوي بندیزونه لګوي. هند چې تر چین وروسته د ایران د تیلو دوهم ستر اخیستونکی دی ویلي چې سمدستي نسي کولی چې د ایران د تیلو وارداتو بدیل پیدا کړي او له بندیزونو د معافیت غوښتنه یې کړې ده. ترکیه هم روانونې د امریکا له خزانې وزارت څخه ورته غوښتنه وکړه. جنوبي کوریا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د امکان تر حده یې کمپنۍ له نویو بندیزونو څخه معافی کړي. د نورو هیوادونو په ډله کې چې د ایران پر تیلو متکي دي افغانستان او عراق هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي اداره یې پوهیږي چې یو شمېر هیوادونه به ونسي کولای چې بندیزونه سمدستي په بشپړ ډول رعایت کړي. ناتو له روسیا غوښتنه کړې چې د اټومي وسلو د مهم تړون چې امریکا ورڅخه د وتلو تهدید کړی درناوی وکړي. واشنگټن ویلي مسکو له دغه تړون څخه چې په 1980 کال کې د پخواني شوروي اتحاد او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ لاسلیک شوی سرغړونه کړې ځکه تری اوزی د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ چې د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل پر وسلو د کنټرول هیڅ یو تړون به اغیزمن نه وي که یوازې یو لورې یې درناوی وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني میاشتې پیل کې اعلان وکړ چې په پام کې لري چې له دغه تړون څخه ووځي ځکه روسیه له 2014 میلادي کال راهیسې له هغه څخه سرغړونه کړې ده. او د امریکا متحدو ایالاتو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه کړې ده. هغه جګړه چې ډېر یې د سعودي عربستان او د هغه د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ یو نیابتي جنګ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سهشنبې د ورځې په وروستیو کې په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو د نویو پړاو د پیلېدو د غوښتنې ملاتړ وکړ. دغه جګړې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران په اوس وخت کې رامنځته کړی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل تفصیلي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن د مسکو ناسته د افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخص اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. ځینې روسي ورځپاڼو مخکې رپورټ ورکړی و چې ټاکل شوې دا غونډه باید نن جوړه شوې وای. په دې موضوع په رپورټ سربیره د همدې غونډې او پکې د افغانستان د ګډون یا نه ګډون پر موضوع د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو او د کابل د پانتون له استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه لرو. دا به مو واورئ چې د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې دیره للرې پرتو سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځایه شوې کورنۍ وایي جګړو ورنه هر څه اخیستي او د ژمي په رارسېدو له ستونزمنو شرایطو سره مخ دي. اقتصادي خبرونه هم لرو که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو غونډه افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخص اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د افغانستان د سولې د شورا د اجرایه هیئت غړي محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ښایي په دغه غونډه کې د سولې د عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او وخت پر سر د کابل او مسکو ترمنځ خبرې روانې دي. اجمل تورمان رپورټ راکړي.
د مسکو په ناسته کې تر دوهم زلزن وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یوې مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په یاد ناسته کې د افغان چارواکو ګډون ډیر مهم وګڼو او ویل چې خی په دغه غونډه کې د سولې عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. د وی د شتروس پورې د غونډې اجنډا له افغان چارواکو سره په ګډه نه ده تنظیم شوی. زما پاند د ځن لامل به هم دا وي تر کومه چې یو ګډه اجنډا جوړ شي افغان حکومت ورسره موافقه وکړي او بل اخر خپل ګډون اعلان کړي. مخکې تر دې یو شمېر روسي رسنیو راپور ورکړی چې خی د مسکو ناسته د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي او د سولې عالی شورا هم ویلي و چې د مسکو ناسته د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. ټاکل شوی و چې د مسکو ناسته په اوله کې د روسیې په قربتوب د افغان حکومت د استازو په ګډون د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې جوړ شي خو د افغان چارواکو تر مخالفتونو وروسته دغه ناسته جوړه نشوه او وروسته لاغې بیا کابل او مسکو شاوخوا یوه میاشت مخکې وکړه چې یاد ناسبه په ګډه جوړه کړي. روسی چارواکو ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې هدف یې د افغانستان سوله ده د افغانستان په ګډون امریکا طالبانو او د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. طالبانو تر اوسه په دغه ناسته کې د خپل ګډون په اړه څه نه دي ویلي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یاد ناستې د جوړیدو د څرنګوالي او د وخت پر سر د کابل او مسکو ترمن خبرې روانې دي. د یاد وزارت ویان صبغت الله احمدي
شما میدونین کې
دوی تاسو پوهیږئ چې مذاکره یو لوی بحث دی او موږ په دې اړه مذاکره کوو او البته دا مذاکره هم د مذاکرې لپاره ده ځکه باید دغه ناستې د څرنګوالي په اړه بحث وشي ټول موارد په دقت سره وارزول شي او موارد ته تر لاسرسي وروسته موږ زو تر هغې وروسته موارد ته او جزئیات له تاسو سره شریکو په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوڅ هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ناسته ډیره مهمه وګڼله او ویل چې حکومت باید له رامنځته شوي فرصت نه ښه استفاده وکړي او د داشان ناستو نتیجې د سولې رسمي خبرو ته زمينه برابر کړي.
خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې پوهان ودیر صافی وایي دا ناسته یا غونډه د غونډې پر سر د مسکو، کابل او واشنگټن ترمنځ د اختلافاتو له امله ځنډېدلې. له ښاغلي صافی سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
او زه وروره فکر کوم چې اجنډا کې چې مسکو کې نه ده جوړه د سولې د خبرو لپاره د کابل سره مخالفت لري، هماهنګي امانګي سر په سلو کې ورسره پیدا کړی نه ده او واشنگټن به ملاحظات لري، نو ځکه د ماسکو غونډه دا ځلې هم جوړه نه شوه.
څه فکر کوئ تاسې صافی صاحب چې له دې نه وړاندې دغه ډول ناستې د افغانستان د سولې په اړه باندې په بېلابېلو هیوادونو کې جوړې شوې، دا ځل د مسکو ناسته چې جوړیږي د افغانستان د چارواکو ګډون پکې څومره مهم دی او د افغانستان د سولې په اړه باندې په ځانګړي ډول به دغه ناسته څومره مهمه او ګټوره واقع شي؟
ټول ناستې چې په خارج کې فرانسې کې شوې دي، قطر کې شوې دي، جرمنی کې شوې دي، د روسیې کې، پاکستان کې شوې دي، چین کې شوې دي، د مسکو کې هم شوې دي او کدا مسکو غونډه هم کېږي دا د دې خارج کې کېږي، د خپل ملي منافع په نظر کې نیسي، د غنغه او استنتاج یا ډیډکشن کوي او د افغانستان د خلکو ګټه او سولې په افغانستان کې او د افغانستان د جغرافي ساتل او محفوظېدل کدا په اجنډا کې شامل نه یې، هغه د افغانستان لپاره په درد نه.
نو دغه ډول ناستې څومره مهمه بلې تاسو؟
مهمه هغه وخت کې شي چې د افغانستان کې سولې راشي، د افغانستان د عامه خلکو حقوق او منافع هم په نظر کې ونیول شي او ژوند هم په نظر کې ونیول شي، د ناورین طریقیا د زړه او صادقانه غوړی خاتمه ورکړي، هغه د افغانستان په ګټه کېدای شي.
سره لدی چې وسلوالو طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه یعنی درات جواب لا تر دې د منه دی ورکړي، فکر کوي چې وسلوال طالبان به هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي ځکه روسي ویلي و چې حد سیدا د چې طالبانو په دغه ناسته کې ووسی.
زه فکر کوم چې امریکا کامیاب نه شو چې طالبان د افغانستان حکومت سره په خبرو کې کینی چې روسیا هم کامیاب شي طالبان سره کینی، ځکه طالبانو همیشه تر ننه پورې همدا ویلي دي چې دا یو لاسپوڅی حکومت دی، موږ مستقیم د امریکا سره کینو او د دوی سره خبرې نه کوو، ول چې دوی خپل تعهدات عملي کول نه شي، د ننه هم یو هماهنګي همغږي په خپل منځو کې د ملي وحدت د حکومت وجود نه لري، نو هغه به طالبان ته څه ورکړي؟ دوی د آینده سرنوشت مبارک کې په همدې لحاظ هغوی دوی ردایي او سره خبرې نه.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي لا استاد پوهاند ودیر صافی سره مو د مسکو د غونډې د څرنګوالي او پکې د افغان حکومت د ګډون یا نه ګډون پر موضوع بحث او مرکه اوریده. دوستانو تاسو موږ غلا ساده راډیو ناوړی
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
دوستانو اوس هم راځو سو اقتصادي خبرونو ته. یوسف خان زدرانه دروري.
د افغانستان د کرنې او بلګونې او ملداري وزارت پاکستان ته د افغان مڼو پر صادراتو د بندیز په اړه خبر شوی خبرونه او راپورونه به بنسټه بولی. د یاد وزارت وایا نکبر رستمی د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد د نور هیوادونو مڼې چې هغه هیواد ته د افغانستان په نوم صادرې دي مخه نیولې ده. د پوینا پاکستان ته د افغانستان د مڼو صادرات په عادي ډول ترسره کیږي. ښاغلی رستمی وایي د کرنې وزارت د کورنیو مڼو صادرونکو ته د افغان حاصلاتو یو باور لیک ورکوي چې له دې لارې پاکستاني چارواکي هغه هیواد ته د افغان مڼو د صادرولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت په وینا له دې وړاندې یو شمېر سوداګرو د افغانستان مڼې د نورو هیوادونو د صادر شویو مڼو سره یو ځای د افغانستان په نوم پاکستان ته لیږلې چې د موضوع تر افشا کېدو وروسته د ځینو دغو سوداګرو مالونه په تورخم کې ودرول شول. د افغانستان د خصوصي متشبثینو عالي بورډ وایي په داسې حال کې چې ډېری سوداګر خپل مالونه هیواد ته د واردولو په صورت کې محصولوي د کابل په دروازو کې ګرځنده ګمرکونه ورته ستونزې جوړوي. د دغې بورډ رئیس رحمالدین حاجی آغا ازادي راډیو ته وویل د دغو سوداګرو مالونه یو ځل بیا ګمرک کیږي او د ورځو ورځو بررسي وروسته ورته بیا کابل ته د ننوتلو اجازه ورکوي. د پوینا د ګرځنده ګمرک دا اقدام د نرخونو د لوړېدو په بازار کې سوداګرو ته د زیانونو لامل ګرځي. نوموړی د ګمرکاتو له معینیته غواړي چې دغې ستونزو ته د حل لارې موندلو لپاره جدي اقدامات وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ګمرکاتو د معینیت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه 50 کیلو بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجې یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پېټرول په 950 افغانۍ او ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاؤنډ 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 522 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. په اوروزګان کې مو د بې ځای شوو کډوالو له حاله خبرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او همدارنګه د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو، خو تر دې مخکې د نړۍ یو سیمې اړوند یو موضوع راخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور لګوي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي، خو دا نه غواړي چې خپل دوستان او متحدان یې چې د ایران په تیلو پورې تړلي زیانمن کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده، همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، د بولټن د سپینه بیت څه معنی لري؟
بله انصاب، بولټن د چاشمبې په ورځ په واشنگټن کې د هاملټن سوسایټي ته وویل چې موږ غواړو پر ایران تر ټولو زیات فشار چې امکان وي راوړو، خو وایي دا هم نه غواړو چې دوستان او متحدین مو زیانمن سي. د بولټن دغه څرګندونې شاید د سپینې ماڼۍ لخوا چې له ټولو هیوادونو غواړي د ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي د یو څه نرمښت نښه وي. متحده ایالات څلور ورځې وروسته د نومبر پر 15 د ایران د تیلو پر صنعت نوی بندیزونه لګوي. واشنگټن دغه راز پر دې هم غور کوي چې د هند او ترکیه په څیر یو شمیر متحدین چې ورسره له بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې ده معاف کړي.
دې ته په کتو چې ډېر هیوادونه له ایران څخه په پراخه کچه تیل واردوي، نو اوس د هغوی غبرګونونه څه دي چې څومره به وکولی شي د امریکا دا بندیزونه مراعات کړي؟
بله، هند چې له چین وروسته د ایران د تیلو دوهم ستر پیرودونکی دی ویل دی چې سمدستي نسی کولای د ایران د تیلو د وارداتو بدیل پیدا کړي او له بندیزونو د معافیت غوښتونکی دی. ترکیه هم روانه اونۍ د امریکا له خزانه وزارت څخه ورته غوښتنه کړې وه. جنوبي کوریا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې دا امکان تر حده کمپنۍ له نوي بندیزونو څخه معاف کړي. د نورو هیوادونو په ډله کې چې د ایران پر تیلو متکي افغانستان او عراق هم شامل دي. بولټن ویل چې اداره پوهیږي چې یو شمېر هیوادونه به ونسی کولای چې بندیزونه سمدستي بشپړ رعایت کړي، خو نوموړی وایي حتی که ځینې استثناءات هم په دې بندیز کې راسي، خو وایي تهران لاله وړاندې د ایراني ریال د بیې رالوېدو له کبله سږکال له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ دی. د بولټن تر دې څرګندونو څو ساعته دمخه د ایران ولسمشر حسن روحاني خپلو هیوادوالو ته خبرداری ورکړی چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې د امریکا له نوي بندیزونو سره له نورو اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ شي. او دا هم د ویلو دی چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر پر 1 ویلي چې د ایران د تیلو د رامنځته کیدونکو تشې د ډکولو لپاره په نړیوال مارکیټ کې په کافي اندازه منابېسته.
ډیر زیاته مننه دوستانو فریبا ظاهر و چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار له هغه څرګندونو خبر کړو چې وای د ایران د تیلو پر سکتور بندیزې په دې معنا ده چې د ایران پر اقتصاد فشار راولي، خو نه غواړي چې خپل متحدان چې د ایران په تیلو متکی دي زیانمن کړي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا اوروزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې ډیر لرو پرتو سیمو څخه د جګړو له کبله بې ځای شوې کورنۍ وایي چې جګړو ورڅخه هر څه اخیستي او د ژمي پر اتلو سره نه سرپناه او نه هم کافي خوراکي مواد لري. د ازادي راډیو سیمیز خبریال د دغو بې ځای شوو حال اخیستي او د هغوی ستونزې له مسؤولو چارواکو سره هم یادې کړې دي. شریف الله شرافت ته بغوښ شو.
اوروزګان ولایت کې د جګړې ځپلو دي. دوی د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ لیرو پروتو سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي دي چې اوس جګړو را په مخه کړي او په مرکز ترنکوټ ښار کې د کرایو په کورونه او یا هم ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. دغه جګړه ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي. دوی وایي شپږ میاشتې کېږي له خپلو سیمو را بې ځای سوي او یوازې یې له کورونو څخه د خپل تن یوه یوه جوړه جامې راوړي او پاتې نور ټول توکي یې د کورونو د سوځېدلي او کورونه یې لوټې لوټ سوي، خو دولت او خیریه بنسټونو تر اوسه پورې ورسره هیڅ هم نه دي کړي.
والله که دوغن زای لرو تاسو راسي زموږ ځایونه وګورئ. زه د مو خوشت په خونه کې ناسته یم، مې وینم مې دوه دانې زمنان دي سړی مې شهید دي. تاسو راسي کته نه را باندې وژړل زده پښتانه لور نه کته پر موږ وسله نه وکړل مردا غسه د جنگو د خپل مې بینو خوراکنه لور جامنه لور وجود جمعي را باندې رالي شیدان مور کړی مې بینه ته پرته چې څکم والله بالله که پکړې دشته دې پر ته تو جوړ دی غوتی ورکې مش پاتې سزغلو په کوڅو کې سره په پاپا کار برابر وکړو هغه موږ شو ته ورکړو پیدا نه کړایني
کړه کړم رو د بل پسراج په فلاس لازور د الله سن کوله په فکر کوم بشه ولا کو دا به چې مو د فکر تو کې راځي دا لازم پنج دا لازم ګور دی فلاس ګور دی ته څو چا ته و رو دا غدار به دار کړم رو ر کوټ کړه کړه دی و د بدن یو زمي شي تر رو براله مر څو کوم رو دار به دار سو کورن ول نه خراب سي دا ول اسلامانو
مژدا خانکی سره غلی ماجر ولکه دغه شیل روچ سار ما شامی او خرسراین مو ونډر سره نن کوندواله سو زامن مشیدان سول بل دغه شیل لر نن دا ټوله د شیدان پر د تاګو زای پر ولار مال دی دانه پاسه پیدا ک پر رسول الله کې پیدا کړی دغه شیل پر رسول الله کړو
د جګړو سه به سستری زنه چې په نیمه شفاره او تلی کورونو ورونه مفات دی واخ ورا کاچوغه مو ولکه رئیس لید دایم ټپیه ما مې بینه یم په دغه دی ها شپه مختاینه و تمامه کړی کین نو زه خود دروازه کار دی لنه از ما چانو سیرات وګوري شامې دا ګرد ټپی د دغه د تیمې مونې په لکړه باندې ګرد یوا دانه مستنر راسي خواران چې دفتر لورسو وای زی زی درګاله والا کر خلاص.
دغه جګړه ځپلې غشتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره ورته سرپناه جوړ کړي او نور خوراکي او غیر خوراکي اړین مواد ورکړي.
اوس نو غشتنه دغه د مر سره دغه وسی مرسته وسی وسی لا سره وسی مر باندې را سره وسی پای د شلمند باندې وګړي پر مر باندې مر ته شی راکړ وسی
چې څنګه لا راکې شی راکړ یال په وسه تم د بل پسراج د څو کال کې د بل پسراج پرو د کریازو کوم ور ګری ګری زر پې ترنیم زر پې ترنیم زر پې کریاو کوم په داسرات مایبه سره څنګه
بمباروئی
که هم د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړه ځپلو لپاره خیریه بنسټونو د سرپناه ځایونه جوړ کړي، خو په اروزګان ولایت کې که هم د جګړې ډګر له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې تودي او د دغې روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ کډه کیږي او بې ځایه کیږي، خو لا هم دغه څه شتون نه لري. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کډوالو د لاسنیوي لپاره یې اوس یو شمېر پلانونه تر لاس لاندې نیولي، خو نوموړي له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دې د کډوالو حال وپوښتي او له هغوی سره دې مرستې وکړي.
موږ تیره ورځ یو جلسه درلوده د ژمنیو موادو په ارتباط باندې چې هغه تاوده او اړین غیر غذایي توکي پکښې همدارنګه غذایي توکي حتی که امکان ولري و ځینې موسسات و انجوګانې نقدي کمک وکړي چې د دوی ژمی په خیر و عافیت باندې تیر سي د بې ځایه سوه. نو په دې اساس ټولې کورنۍ چې را بې ځایه شوې دي د ترینکوټ په ښار کې لسو زرو کورنۍ ته رسېږي، اوسې دغه لس زره کورنۍ که چیرې ژمني پراخ کومکونه ورسره ونیسوه امکان لري دغه کورنۍ دې په سخت حالت کې قرار ونیسي.
د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د جګړې له کبله شاوخوا شل زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بله مرغادو ولسوالۍ نه خبره کوم. زموږ په منطقه کې چې ده انټرنیټ نیټ ډېر ژر پرې ده، روشان ښه ده، د افغانستان ښه ده، د پرمخ کار نه کوي، انټرنیټ فعال انکو یاله مباح دي انو ډېر ژر پرې ده. موږ غوښتنه د ازادۍ راډیو دې نه دغه ده زموږ غږ دې د ټولو چارواکو پورې ورسوي. دغه د انټرنیټ شبکه دې موږ ته په حاله کې یو کال هم کېږي، یو نیم کال وروسته د اتصالات انتن کښېنستلی دی او نه فعاله کېږي. نه پوهېږم چې ستونزه څه ده. السلام علیکم رحمتالله. بله سلام علیکم. زه هلمند ولایت نخراج ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ د شبکو ستونزه لرو چې دغه حل کې دلته ټلیفونونه کار نه کوي. دغه د افغاندي سیم خادي ویلی چې موږ دغه یوه ستونزه لرو. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه احمد یم د روزګان د ولایت د ګزاود ولسوالۍ څخه. دغه د افغانستان د سولې خبرې چې هر ورځ کېږي، زه غواړم چې دا د سولې خبرې دي خدای رښتیا کړي، که اشرف غني وي که طالبان وي. نورې د سولې په خبرې رخصه نه وي. دغه خبرې د سولې دا د حقیقت کې چې افغانستان د افغانستان مسلمانانو ته دا حقیقت او دا مسلماني او دا اسلام او دا سوله راشه. د خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې وامه وریدل او سم له اسمت ساروان سره فضا ته ځو.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د ده فضایي شرکت سپرلی د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی، د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضایي سفر یې په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یوه تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. دې کمپنۍ پخوا ویلي و چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلی فضا ته ورسوي، نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د $2,500,000 په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د څو دقیقو لپاره وګرځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې للارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی له کندهار وای په کندهار کې کوچیان د وچکالۍ لامل له سخت ستونزو سره مخ دی او حکومت چې پاره طریقه کولای شي مرستې ورسره وکړي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ نه وای چې دلته مکتبونه نشته دی، له چارواکو نه مو هیله ده چې دا ستونزه حل کړي. سلام عظیم الله له خوست نه سلام راستولی دی، وایي چې د کانکور امتحان را مخکې شوی دی او کنه په عمل کې اخیستل کیږي. که دا پوښتنه د پوهنې وزارت خلکو ته ځواب کړي نو هیله ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه تاسو ته هر وخت چې کیږي او لارې لارې کیږي معلومات درکړي. د افغانستان حکومت او طالبان باید د سولې په خبرو کې داسې چارواکو ته صلاحیت ورکړي چې وطن پاله خلک وي او د وطن ګټو ته درناوی وکړي. دا پیغام یو داسې اوریدونکي راستولی چې خپل نوم او ځای نه دی لیکلی. دوستانو ستاسو راستولی سمسونه و سودانی متری را واخستل، مننه کوو چې موږ سره تماس نیسئ. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي او زموږ قرمنی خبری خبرونه ته غوږی. اوس هم پام وکړئ ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال زئی اورو.